د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په شمالي وزیرستان کې لا اتور زو اوروس د کرفیو لور کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ګزر ناروغي مخنیوي لپاره به له پوز مرسته اخلي. د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي کمیټې د غړي څرګندونې په پېښور کې د دولتي کارکونکو د غشتنې د ژوب کالج ستونزې او د سیو شمیر نور ستونزې زه په دې خبرونه کې راڅېړو. خو لومړی بل پامیر سال څخه د دې سات خبرونه وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته ګرځبندیز ختم کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ګزر ناروغي مخنیوي ډلو امنیت په پوت ساتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې ټینګار کړی دی چې په اوکراین او انتخاباتو کې دی ګوته نه وي. بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نن ګرځبندیز ختم کړی دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامی ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم دوی وستګ راتګ کولی شي، خو په سیمه کې د خوړو کمښت دی او حکومت دی د دوی سیمو ته د خوړو رسوونکو ګاډو ته اسانتیا ورکړي. د یو تازه خبر تر مخه په بنو کې د یو چاودنې له کبله اته کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم دغه چاودنه څه شیبه مخکې وشوه او په دغه پیښه کې چونکي توکي په یو موټر سایکل کې ښودل شوي ول چې وزن یې 15 کیلوګرامه ښودل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګزرن رنز مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې کمپین وشي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د کابینې د غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان دولتي خبری اژانس ای پی پی وایي نواز شریف ویل د پولیسو واکسیني ډلو ساتنه د پوځ وکړي. د زیاته کړه چې د ګزرن ناروغۍ ضد ساتکو په اړه د ناسمو نظرونو ختمولو لپاره به اشتهاري کمپین هم پیلوي. د پاکستان حکومت د ګزر ناروغۍ ضد ګامونه پر داسې وخت اخیستي دي چې د دې ناروغۍ خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو نړیوال سفري بندیزونه لګیدلي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې وسلوالو د مصالحتي کمیټې غړی وژل دي. د سوات پولیسو مشر شیر اکبر خان نن مشال راډیو ته وویل د بختروان په نوم دا کس تیر ماښام د مینګورې په کت سړک د خپل کور پر لوري روانو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړي. بختروان د بن تانې د مصالحتي کمیټې غړی وو. پر ده د بریت پړه چانه د منلې. د پاکستان د راول پینډي په یو هوټل مخې ته په چاودنه کې 13 کسان ژوبل شوي دي. د مرستندویه ادارې ریسکیو 1122 کارکونکو نن مشال راډیو ته ویل چاودنه بیګا په اوکم 10 بجې شوې ده. پولیس وایي د هوټل مالک ته څو ورځې مخکې وسلوالو ګواښ کړی وو چې کلنګ یا باج ورنه کړ نو حمله به ورباندې کوي. د بریت پړه چانه د منلې. د پاکستاني او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وایي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د روغې جوړې په بهیر کې پر ستونزو سربېره دی هیله مند دی چې خبرې به بریالۍ شي. بېګا له مشال راډیو سره په مرکه کې نوموړي وویل دوی په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو ملاتړ دي، خو شرط یې دا دی چې امریکایي پوځیان د له هغه هېواد ووځي.
هغه ځای کې مونږ د صلح خبره کړې ده، هغه ځای کې مونږ د مذاکراتو تایید کوو، خو امریکې سره نه. امریکا دې د افغانستان نه وځي. امریکې ته څه حق ده پر دې چې د څو کوم د ملک اوسیدونکو خلک دي هغه سره د مذاکراتو حمایت کوو.
تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه 10 پاکستانیان خوشي کړي دي. د دې بندیانو مدافع وکیلانو تیره ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویل بندیان تر کلونو بیل مقدمه د بګرام په زندان کې ول. په رسمي ډول د خوشي کړل شویو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې، خو د کورنۍ وغړو ویلي خپلوان یې خوشي شوي دي. دا هم نه ده معلومه چې دا 10 پاکستانیان کله له زندانه خوشي کړل شول او دا مهال چیرې دي. د پاکستان حکومت هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د اپریل 15 د ټاکنو وروستیو نتیجو اعلان پر وخت وویل هیڅ کاندید له 50% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې. کمیسیون زیاتوي د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به د جوزا پر 23 چې د جون له 14 سره سمون خوري کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په اوکراین کې دی په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. نوموړي تېره ورځ په لندن کې د ملګرو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې پر وخت خبرداری ورکړ چې مسکو د لا نورو هدفي اقتصادي بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. د ویل روسیې ته پیغام دی چې اوکراین انتخاباتو ته پرېږدي. کیری ویل دی او د اروپایي سیالان سلا شول چې که کرملن روانه میاشت د اوکراین ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه نو پر روسیې د سکتوري بندیزونه ولګول شي چې د هغه هیواد د قانونو او ګیس په ګډون لوی اقتصادي څانګې به په نښه کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ترهګرۍ یوه پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی. دا خبره نوموړي تېره ورځ د سپتمبر 11 د حملو په یاد د یوه میوزیم پرانیستو پر وخت وکړه. دا میوزیم په نیویارک کې هغه ځای جوړ شوی دی چې پکې تر حملو مخکې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز دوه اسمانڅوکي ودانۍ وي. اوباما د هغو سړیو او ښځو او د هغو کسانو ستاینه وکړه چې په حمله کې یې د نورو ژوند وساته او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د سپتمبر د 11 په حملو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي ول. هغه ویډیو چې پکې د وزیر اعظم رجب طیب اردغان یو مشاور د امنیتي سرتیرو په ولکه کې پر ځمکه پروت یو مظاهره کوونکی په لغته وهي په ترکیه کې غصه پارولې ده. تېره ورځ ترکیو رسنیو هغه انځورونه خپاره کړل چې پکې مشاور مظاهره کوونکی په لغته وهي. رسنیو د دې کس پیژندګلوي د یوسف ارکل په نوم کوي چې د اردغان د دفتر مرستیال او د وزیر اعظم مشاور دی. پیښه د چهارشنبې پر ورځ د هیواد په سوما کې هغه وخت وشوه چې اردغان د سکرو کان چاودنې په لړ کې سیمې ته ورغلی و. په چاودنه کې 233 کان کنون کې وژل شوي ول او دا د هغه هیواد د کانونو تر ټولو لویه پیښه ده. په سوما کې قهرجنو مظاهره کوونکو په اردغان پسې چغې ووهلې او د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو څنګه په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. په شمالي وزیرستان کې له اتو ورځو وروسته کرفیو لري کړل شوی ده.
دا د کوم مشکلات چې ما دونن حل شول او د کامیاب مذاکرات نه وروسته دا کرفیو ختم شو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ګزار ناروغي مخنیوي لپاره به له پوځ مرسته اخلي. د پاکستاني طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي چې پر ستونزو سربیره د روغي خبرې بریا ته هیله مند دي.
طالبانو سره چې کله به راس مذاکرات وو نو په هغه کې هم د فوج نماینده موجود وو او دلته هم چې مونږ د کمیټیانو اجلاس وي نو د فوج نماینده راسره شریک دي.
په پېښور کې دولتي کارکونکو د غوښتنو څخه پوره کېدو له کبله مظاهره کړې ده. د ژوب کالج زده کوونکي وایي یو شمیر تعلیمي ستونزې لري.
لیکچرار هم نسته. تر اوسه پورې زموږ د کمپیوټر یو نظام نسته. لایبرري کې زموږ داسې خاص کتابونه نسته.
په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نن ګرځبندیز ختم کړی دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. په وزیرستان کې اتو ورځو پورې ګرځبندیز و. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه ګرځبندیز وروسته له هغې ختم شو چې نن سهار د ګرین وزیرستان جرګې مشرانو چې پکې د جرګې مشر ملک جان فراز، ملک رئیس خان او مولوی احمد الله په شمول نور مشران شامل ول. پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونو 7 ډیو سره یې جرګه وکړه. د جرګې مشرانو په وینا انتظامیه سره یې مذاکرات کامیاب شوي او ټولې لارې، بازارونه، صحت مرکزونه، تعلیمي ادارې خلاصې شوې. خود سیم خلقوائی پر لپس اتو رزو پورے پا کورونو کے بند ول. چنان پا بازارونو کے دا خوراکی تو کو کمخ دے زکا چے دا بہر نا لا ہم خوراکی سامانو نا سیمتا ندی راغلی. دا گرین وزیرستان من جرگے پا خوانے مشار گل رمضان مشال ریڈیو تاوے گرین وزیرستان جرگے مشرانو انتظامی سرا مذاکرات کامیاب شول. او د خلکو پر ګرځېدو بندیز ختم شو.
گرین جرګه او د پولیټیکل انتظامیه او د سیونډو په مانسه کامیاب مذاکرات وشول او بار بار مشورن په کوشش شوی پر ابتاکشه دا د کوم مشکلات چې کیمه د نن حل شول او د کامیاب مذاکرات نورسته د کرفیو ختم شو. زه به ذات خصوصا د مشال رډیو انتهایی شکریا ادا کوم چې د میډ د کوم اوز او د کوم پریود دا په میډیا باندې چکا کرفی ختم شو. خو د کوم تنه څه مشکلات دا دي چې خوراکي مواد او سپټرینه ته د وی د یا سپلای شوی نه دی یا رسیدلې نه دی. ان شاء الله د کوم دا مشکل و سره حل شي.
د شمالي وزیرستان لری پرتا سیمه د تاخیلو سیدون کې عمران خان مشال ریډیو ته وې اته ورځې پس شمالي وزیرستان کې کرفیو ختم شو چې خلک نن په آزاد تګ را تګ باندې خوشاله دي. خو د دوی په وینا لا هم د خوراکي سیزونو د کمخ سره مخ دي.
نه سبزی شته او مکمل دکانې کې نه دوڼه ملاوي دي او نه د کای په لحاظ باندې بیمارونو ته ډېره د خاصې ایمرجنسي دو بوته وته ورځ دله زخمیون وي وته ورځې بعد کار بي چې کومه کلاو شوه د خاصې ګټینه باندې سختي دو تماینه نه دي رسدلې چې کومې دوڼې برسوي وي دا مکمل دم شوي دي چې نه یې مکمل مز دا اپیل کی تنظیمیا ته چې د مولي نظر کې ورخلو شي یو تکلیف ته خوراکي صحیح نظر کې نظر ورورسي.
پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وی گرینڈ جرګه پولیټیکل انتظامیه او سیونډیو یعنی امنیتی ځواکونو مشرانو ترمنځ کامیابه جرګه وشوا او دا اته ورځونه لګول شوی کرفیو ختمولو اعلان کوي. یاد دیوی چې د تیرې اونۍ پنج شنبه یا جمعرات په ورځ شمالي وزیرستان غلام خان کې سړک غاړې سره بامی چاودنه شوې وه چې پکې نه سرتیری وژل شوي ول. دا غې وروسته امنیتی ځواکونو په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی و چې تر اته ورځو پورې یې دوام ولرلو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګزان رنز مخنیوي لپاره دی د پاوز اتر اتصار لاندې کمپاین وسی. د خبره نموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان حکومتي خبری اژانس ای پی پی وای نواز شریف ویل د پولیو واکسین ډلو ساتنه دی پاوز وکړي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم سیکرټریټ اسلام آباد کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې د بجټ تجویزونو سره سره د پولیو په صورتحال هم غور شو. دې دوران وزیر اعظم د پولیو مخ پسې وکیدونکو کیسونو باندې اندېښنه ښکاره کړه او د رنس ختمولو لپاره په هنګامي بنیادونو د اقداماتو حکم ورکړو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف د پولیو ډلو د حفاظت او د ملک هر ګوټ ته د دوی رسیدل د پوسټ په ذمه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو ساسکو په حق غلط تاثر ختمولو او خندانو لری کولو د پاره د کوټلي اقدامات پورته کړی شي. د وزیر اعظم په خبره ده قبایلی سیمونه د ملک نورو برخو ته راتلونکو خلکو د پاره به د پولیو ساسکی سکل لازمی وي او د دې د پاره به د پوسټ پنګرانه کې په پولو خصوصي انتظامات کولی شي. ریډیو پاکستان د وزیر اعظم د خلې زیاتوي چې هغه به په خپل د صورت حال مانیټرینګ کوي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د جمعیت علما اسلام سیمولک مرکزی غړی او د طالبان د استازیتوب د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وای د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د روغ جوړی په بهیر کې پر ستونزو سربیره د هلمند چې خبرې به بریالي سي. له مشال ریډیو سره په مرکه کې نوموړي ویل دوی په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي خو شرط د دې په خبره دادی چې امریکایي پوځیان له هغه واده ووزي. له مولانا یوسف شاه سره په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ
مولانا صاحب لمړی هم کدره تو وایس چې مذاکرات تر کومه ځای پورې ورسېدې دا وخت په کوم ځای باندې مذاکرات درېدلې خبرې اترې درېدلې دي
مذاکرات خو څه مشکلات دا سره له طالبان په مېس کې څه مسائل مشکلات را لدل ته حکومت تم دا څه مسائل ور پیښ شو سیږي په وجه سره لګ تعتل شکل اختیار کړو او تاسو د وزیر اعظم اعلان مو اوریدلو د هغې جذبات او کوم اظهار کړی ده نو زه هیله لرم چې انشاءالله دا مذاکرات که د حکومت او دغسې جذبه وي نو بیا به زر تر زره دوباره شروع شي
مولانا صاحب یوه خبره دا راتله چې د مذاکراتو لپاره پاکستانی حکومت او پوځ په یوه صف کې ولاړ نه دي تاسو څه وایاست تاسو څه ښکاري آیا دواړه سره یو دي او کنه
دنه فرق به الله ته معلوم وي خو ظاهري خو موږ سره دواړه په یوه صف کې ولاړ دي موږ سره هلته طالبانو سره چې کله به راست مذاکرات وو نو په هغې کې هم د فوج نماینده موجود وو او دلته هم چې مونږ د کمیټیانو اجلاس وي نو د فوج نماینده راسره شریک وي
تاسو د طالبانو لخوا د کمیټې نماینده یاست که در ته ووایاست چې دغه په اوس وخت کې چې کومې د ناامنۍ پېښې کېږي په مې چاودنې کېږي څوک دي دا کوم خلک دي چې هغه نه غواړي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کامیابې شي
دا خو مونږ اولې ورځې نه دا خبره کوله چې د پاکستان ډېر قوتونه خلاف دي مخکې به تیسری قوت وو اوس خو درېیم ده څلورم ده پنځم او شپږم ده ډېر لوی قوتونه دي چې هغه نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي نو دا د حکومت ته د دې احساس پکار ده طالبانو ته هم د دې احساس پکار ده چې په داسې نازکو حالاتو کې مونږ دا مذاکرات نور ځنډول نه دي پکار او فوري طور باندې دوباره شروع کول پکار دي
مولانا یوسف شاه صاحب تاسو په خپل خبرو کې دلته ذکر وکړ بلکې تاسو هر وخت داسې وایست چې د ټولو شخړو حال د ټولو جنگونو حال خبرې اترې دي آیا په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کومې خبرې اترې دي دا هغوی هم تاسو حمایت کوي او که وایست یا هلته د خبرې اترې نه وي جنگ دی دلته د خبرې اترې وي
هغه ځای کې مونږ د صلح خبره کړې ده هغه ځای کې مونږ د مذاکراتو تایید کوو خو امریکې سره نه امریکا دې د افغانستان نه وځي امریکې ته څه حق ده پردي چې د څوک کوم د ملک اوسیدونکو خلک دي هغې سره د مذاکراتو حمایت کوو
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د ملکند د ورکل سو خلکو معاملې او ریدنی پر وخت حکومت پاکستان سپریم کورټ ویل چې د پرهاله پوځیان پر وړاندې د مقدمه ریپورت درج کیدای شي مانا دا چې پرهاله پوځیان اهم مقدمه کیدای شي عدالت یې پوښتنه وکړه چې په راتلونکو اوریدونکو کې دی دا روښانه کړل سي چې د پوځیانو پر ضد دی مقدمه په پوځي عدالت کې وچلول سي او کنه په ملکی عدالت کې په دې اړه نور تفصیل رابیا اکرم خان راکوي
پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه د ملکن لادرګه خلکو کیس اوریدنې پر مهال اټارنی جنرال سپریم کورټ ته اویل پاکستان آرمی ریګولیشن اکټ تر لاندې حاضر سرویس پوځیانو خلاف ایف آی آر درج کېدای شي جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ په دې لړ کې اټارنی جنرال سلمان اسلم بټ نه قانوني رائے غوښتې و چې آی یو فوجي اهلکار خلاف ایف آی آر درج کېدای شي او کنه د اوریدنې په وخت جسټس جواد اس خواجه خپل ریمارکس کې هم وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو حاضر سرویس فوجي خلاف ایف آی آر درج کېدای شي جسٹس جواد اس خواجه په دې لړکی زیاته کړه چې د دې سوال جواب هم پکار دی چې پوځي اهلکارانو خلاف مقدمه فوجي عدالت کې بچلیږي او که سیول عدالت کې په دې درې کسیزي بینچ کې شامل جسٹس گلزار په دې موقع اوویل چې میجستریټ له اړخه یو فوجي اهلکار فوجي چارواکو ته د ورکولو هم څه اصولونه پکار دي عدالت د دې کیس اوریدنه 25 مې پورې ځنډولې ده په دې لړکی د قانوني چارو کارپوه انور قاضي وايي
دا یو کوشش شروع ده چې فوجان چې دې هغه د جواب دی فوجانو سپور موقف دا ہو کہ فوجانو اخبر قانون دے آرمی ایک فوج اخبر جو تغشت ہے مکمل نظام اس دیسے چنا فوج مکمل نظام دیا تھا پوری دے چھ فوجانو جو فوجی اور سرویس دے سنگا چھ نو سرویس دے اور فوج کی جسوک نوکری کئی هغه د قانون پابند دی.
د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال عبداللطیف یوسفزی د دفاع وزارت معلومات عدالت ته وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې د دې مقدمې ملزم یو حاضر سرویس اهلکار دی او د هغه خلاف پاکستان آرمی اکټ تر لاندې تفتیش روان دی. هم په دې موقع عدالت ته ډیپټي اټارنی جنرال ویلي وو چې یو پوځي اهلکار خلاف ایف آی آر نشي درج کېدی. نو په جواب کې د عدالت وینا وه چې عدالت په بدې سوال غور کوي او د اټارنی جنرال او د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال نه هم په دې لړ کې وضاحت غوښتی وو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعې پورس په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمهوریت په لاشوړه سیمه کې په بمی 14 کې وجل سوی خاصدارو او لویز ځواک 1200 کورنۍ ته مالی مرستې ورکړل سوی دي. د خاصدار او د لویز ځواک کسان د روان کال په مارچ میاشت کې د پولیو ضد کمپاین د حفاظت د پاره ګمارل سوی وو چې د ریموټ کنټرول بمی 14 ښکار سول. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود لاشوړې پیخي وژل شوی خاصدار او لیوی زواک ورنه او ته مالی مرستې ورکړل شوې او دوی سره د پولیټیکل چارواکو لخوا د نور مرات ورکولو وعده هم وشوه. د دغه مالی مرستې ورکولو په وخت د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب مشال ریډیو ته وویل
دا کسان چې نن موږ کوم چکونه تقسیم کړو دا زمونږ دی خاصدار فورس شهیدان وو او دی د پولیو ډیوټی کې شهیدان شوی وو او انشاءالله موږ به دا پولیو مهم دغه سه جاری ساتو او موږ دا اراده کړې ده چې څو پورې دا پولیو د خیبر ایجنسی نه او د ټول ملک نه ختم شوی نه نو موږ دا فورس په انشاءالله دغه سه قربانیان ورکو. موږ د شهید لپاره چې کوم لیوی فورس ته هغه چې کوم شهید هغه 30 لک روپۍ دي او دین علاوه موږ دا هغه ورثه کې چې غرور دي یا چې هغه کوم نوم راکړی دا موږ برتی کړی دي او انشاءالله یو اکسترا برتی یو بل چې موږ کوم فورس روان دي هغه کې ورله یو بل برتی هم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې د وژل شویو خاصدارو او لیوی زواک د بچو د تعلیم خرچه به هم پولیټیکل ایجنټ د خپل فند نور کوي. د جمرود سیمه حاجی پرویز کوکی خیل هم یو زوی چې په لیوی زواک کې کوټ حوالدار وو په لاشوړه کې د بمی 14 ښکار شوی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا د مرستې ترلاسه کولو په وخت خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
ماز بھائی په یو نیک مقصد کې شهید شوی دی. مونږ اوسلې نه دي خراب حکومت طرف نہ مکسلہ ڈیرے اغشوی ہوئے بس یو دعا شہینا کا پاتی بھی ننو انشاءاللہ ٹول سر تور سے در
یا د دیوی چې دروان کال د مارچ په وډومبۍ نیټه د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوی خاصدار او د لیوی زواک په گاډو باندې پر لپسې دوه بمی 14 وشوي چې په نتیجه کې د خاصدار او لیوی زواک خواوشا 12 تنه وژل شوی وو. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د امنیت خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتلی دی او هڅه کوي چې وخت په وخت د خیبر هر سیمې ته د پولیو ضد کمپاین ډلې ورولېږي. د دوی په وینا تیر کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګوزنډ د ناروغۍ 40 کیسونه مخې ته راغلي وو خو سږ کال تر اوسه یوازې 2 کیسونه تصدیق شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د څلورمې درجه دولتي کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. دوی تر دوه ساعتونو د پښتونخوا اسمبلی مخې ته پر لوی سړک ناستو او سړک یې د موټرو پر وړاندې تړلی و. تفصیل ځلان یوسف زیرا کوي.
اسلامي حکومت،
دې مظاهره کې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو د زرو څخه زیاتو کلاسور ملازمینو برخه واخیسته. مظاهره چانو ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نمبر 1 څخه د صوبایي اسمبلی تر ودانې لاریون وکړو او دغلته په لوی سړک باندې تر دوو غنټو پورې احتجاجي ناسته وکړه. د کلاس 4 ملازمینو صوبایي صدر اکبر مومن د خپل مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل
کلریکل سټاپ والا هغه اپګریډ شو مونږ باغې کې نظر انداز شو داغه پوجا باندې په ټوله صوبه کې احتجاج شولو لوننج کتا ته دا ګوره دا دونه غټ خلک چې راغلي دي د ټولي صوبې نه دا یو ظلم چې شوی دی دغه ظلم خلاف دې دا درنه ورکي او ان شاء الله تعالی مونږ ترغه پورې نه پاسېګو چې سو پورې زمونږ اپګریډیشن نه کړي.
د کوز دیر کلاس 4 ملازمینو صدر دوست محمد ویناوا چې دوی سره حکومتي نمائندګانو ډیر واري اجمنی کړي خو تر اوسه دوی سره شوی یو اجمنه هم نه ده پوره کړی شوی. احتجاج کی گڈن لرون کی د شبقدر تحصیل یو کلاس 4 ملازم فضل سبحان مشال ریڈیو تو اویل چې په سرکاري کارکون کو کې دوی تر ټولو زیاته بے وزل طبقه ده او تر ټولو ډیر زیاتی هم دوی سره کیږي.
34 سال زمانو کری دا اوسه پوره نه مونږ داسې سولی دو چیرې مطلب دا دی مونږ ته د بچو ته دغه ګډه تنخواه ده او په دغه خلوص کو دي نه ګریډ راکړي په یک برتی شو او یک کې بزو سبا چې جی لاړ شو زموږ واړه بچی دي نو مونږ په دې ګریډ سکو یو لاک روپیا دې ماته ملو شي په دې بزو سکو مجي نه په کول کیږي نه په مطلب دا دی چې سکیږي بس دغه خلوص کو دي.
د حکومتي وفد لخوا لس ورځو کې د دوی د غوښتنو پوره کولو په ژمنه د کلاس 4 ملازمینو مشرانو د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي ناسته ختم کړه او اعلان یې وکړو چې چیرې یاده موده کې د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د بګرام له زندان څخه لستانه پاکستانیان خوشی کړی دي. تر اوسه پوری څرګند نه ده چې خوشی سوی پاکستانیان بندیان څوک دي او آیا کله خوشی سوی دي. خو د بندیانو خپلوانو او د هغوی مدافع وکیلانو یې خلاصون تایید کړی دي. تر دې په خوا هم امریکایي پوځیانو له بګرام یو شمیر پاکستانی بندیان خوشی کړی وو. عصمت ساروان پری رپورت لري.
امریکایي چارواکو په پټه د بګرام له محبسه لس بندیان خوشی کړي دي. ریوټرز خبري اژانس ته د بندیانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بندیان چې کلونه په بګرام زندان کې به محاکمه تیر کړي وو خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشی شویو پاکستانی بندیانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برټانیي پوځیانو نیولی او افغانستان ته لیږلی وو لس کاله په بند کې تیر کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې توقیف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروری دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې تر اوسه څرګند نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د بګرام له محبسه خوشی شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازیتوب کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنیو ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشی شوي دي خو دا یې نه دی ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږ تنه پاکستانی بندیان خوشي او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بندیان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشي شویو پاکستانیانو کورنیو ته خبر نه ورکړی خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه یې وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیل سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقیف ځای کې په لسکونو کسان لا هم بندیان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بندیانو د کورنیو غړو ته د بندیانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي چې هغوی د شکنجې له خطر ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقیف کې زیات وخت تیر کړي په همغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د خبرونو له لنډیز وروسته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم په دې ګړې کې پاتې دي، خو اوس به پامیر ساحل ته ورسو چې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې دی. به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې.
په شمالي وزیرستان کې د اتو ورځو تر ګرځبندیز وروسته نن کرفیو ختم کړل شوی دی او خلک آزادانه تګ راتګ کوي. البته د خلکو د خوړو کمښت په سیمه کې هماغسې موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګزرن رنځ مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې کمپین کوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د کابینې د غونډې پر وخت کړې ده. د پاکستاني او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وایي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د روغې جوړې په بهیر کې پر ستونزو سربېره د هیله مند دی چې خبرې به بریالي شي. میګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نوموړي ویل په افغانستان کې هم دوی د طالبانو او د حکومت ترمنځ سوله غواړي. په سوات کې د مصالحتي کمیټې یو غړی نامعلوم وسلوالو پرون ماښام وژل دی. د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشې کړي دي، خو په رسمي توګه باندې د دې نه پیژندګلوي ورکړې ده او نه هم تایید کړې دي د پاکستان حکومت هم لاسن ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخخو نمایندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په اوکراین کې د راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ترهګرۍ یوه پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزورې کولی. هغه ویډیو چې پکې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو مشاور د امنیتي سرتیرو په ولکه کې پر ځمکه پروت یو مظاهره کوونکی په لغته وهلو خودل شوی دی په ترکیه کې غوسه پارولې ده. په سودان کې یو عدالت یوې سوی ښځې ته تر هغې وروسته د ارتداد یا له عقیدې د اوښتو په تور د مرګ سزا ورولې ده چې هغې له توبې انکار وکړ.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کوو. او اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د دې ورځپاڼو پاڼې راړولې دي او غټه کې ورڅخه راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شورو پورس په پاک افغان پوله د نازیان په سیمه کې د ډرون حمله د لارې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکر اسلام پټنځای په نښه کړې شو چې پکې لسته نمړو او سوارلس جوبل شو. او د لومړي اطلاعاتو تر مخه وجلې شو کسانو کې مهم کمانډران هم شامل دي. ادارې مخ کې وایي هر څوک حمله د افغانستان اړخته شوی ده، خو دا یو خلاص سرحد دی او دلته عام خلک هم د زرګو پشمیر کی د پولی اوڑی راوڑی نو زک پاکستان تا په دغه حمله هم اندیخ نه دا. ادریا اخیری کی وای چی د دې ډرون حمله سره به هم په مذاکراتی عمل بد اغیز پریوزی، نو زک پاکستان له پکار د چی امریکا سره په دې خبري وکړي چی ور سره د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتی عمل کامیابی سره سرته ورسی. بل پلو ایکسپریس ورس پانا خپل ادریا کی د کراچی حالت راغستی دی او وای چی وزیر اعظم نواز شریف کراچی کی د هدفی اپریشن ختمی منظوری ور کړی دا او سیکورټی نافذ کوونکو ادارو ته ویلی دي هدفی اپریشن دی بغیر د چا د دباو نه جاری وساتي او چې د ملزمانو کوم سیاسي ګون مرسته وکړي د هغوی خلاف ته هم کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې بشک کراچی دا وخت دا نام نه ښکار دا او هر ورځ پکې په لزګونو مړی کیږي، بتخوري هدفی وژنې او نور جرمونه ورس پورس سی واکیږي چې ور سره د کراچی اولس ډیر تنگ راغلی دی. ادارې تیویچی اوس حکومت او پوس کراچی کې دامن پځای کول لپاره کومه اراده سرګنده کړې ده چې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په شمول به د ټولو جرایم پیشه عناصرو په ضد کاروایی کیږي او دې کې به د هیڅ مخ ملازا نشي ساتلې. نو هیله ده چې کراچی کې به یو وار بیا امن پځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د سعودي عرب او ایران د نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي دواړه هیوادونه د خپلو سیالیو لپاره د پاکستان خاوره استعمالوي. رویټرز خبري اژانس د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارونکو ادارې د عمومي څارونکو انسپکټر د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول ایاز اورو.
فارن پالیسی مجللی کی چې سعودي عرب او ایران ترمنز ل لسیزو رئیسی په پاکستان کې د اثر زیاتولو جنگ روان دی. دغه دواړه هیوادونه ل یو بل لپاره سخت دریز لري او غواړي چې پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې شامل کړي. دغه هیوادونه په افغانستان، خلیجی او نورو سیمو کې خپلې نظریې، سیمایزي او اقتصادي ګټې ترلاسه کول غواړي. مجللی کی چې د دغه جګړې لپاره د پاکستان خاوره استعمالیږي او په ځینو وختونو کې سعودي عرب او ایران خپل اثر زیاتولو لپاره تشدد نه هم کار اخلي. دغه دواړه هیوادونه پاکستان ته په بدل کې انعام او سزا هم ورکوي. مجله زیاتوي چې په ایران کې ډیر کم پاکستانیانو ته د روزګار موقع ملاويږي او د 1903 کال کې د ایران شاه په وخت کې له پاکستان سره مالی مرستې کېدلې. پاکستان له ایران سره 500 میل شریک پوله لري. پاکستان له خپل دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره هم شریک پوله لري، خو دغه هیوادونو سره اړیکې خې نه دي. د پاکستان مشران غواړي چې خپل ځان لپاره دریم گاونډي هیواد دښمن جوړ نکړي، نو ځکه له ایران سره هر ممکن اړیکې پر ځای ساتل غواړي. فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستان لخوا سعودي عرب او ایران سره اړیکو کې توازن ساتلو امتحان راغلی. د سعودي عرب شاهي خاندان ډیر اعتماد سره دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په جلاوطنۍ کې په دغه هیواد کې استوګنه ورکړې وه چې خپلې ګټې پر مخ یوسي. کچری سعودی عرب په پاکستان کې په 1999 کال فوزی کوتتا روستو مداخلت نه وکړي، نو نواز شریف به اوس هم په جیل او یا ډیر په بد حال کې وي. مجللی کې چې نواز شریف په دې روستو کې د ایران اندېښنې ختمولو لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز تهران ته لیږلی وو او ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته یې د ورورولۍ، همکارۍ او د هم آهنګۍ پیغام ورکړی وو او اوس نواز شریف په خپل هم د دغه هیواد رسمي سفر کړی. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکلي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا انسپکټر جنرل دفتر یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې امریکې د افغانستان بیا ودانۍ لپاره 103 اربه ډالره خرچ کړل، خو د دغه پروژو پر ځای ساتلو په اړه خوشبینه نه دي. د افغانستان بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرل جان سوپکو وای که څه هم امریکا په دغه هیواد کې جنگي هلې ځلې ختموي، خو له افغانستان سره به هر کال 6 اربه ډالرو نه واخلي تر 10 اربه ډالرو پورې مرستې کوي. د افغانستان پروژو لپاره 13 اربه ډالر ایښودل شوي خو لا خرچ کړی شوی نه دي. خبر ایجنس د سوپکو په حواله لیکي چې د سنټر فار نیوی انالیسس د اندازې تر مخه افغان ملي اردو 3,00,000 او 3,50,000 سرتیرو ته ضرورت لري چې د موجوده شمیر نه زیاته ده. د ته په خبره په دې به هر کال د 500 اربو نه تر 6 اربو ډالرو پورې لګښت راځي. خبر ایجنس لیکي سوپکو وایي له افغانستان نه یو مهم سبق ترلاسه کړی چې د بیا ودانۍ پروژې د هغه هیواد د توان مطابق ورکړل شي. د نوموړي په وینا له افغانستانه د امریکا ځواکونه وځي او د امنیت حالات مسلسل سختيږي چې د انسپکټرانو لپاره ګرانه شوي چې د امریکایي فنډز لاندې پروژو څار وکړي چې آیا دغه پروژې مکمل شوي او آیا دا پیسې پر ځای لګیدلي او کنه. انسپکټران په دې باور دي چې دغه هیواد 40% علاقو ته رسائی لري چې څارنه وکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
روسیا وای د هغو 10 هلیکاپټرو له منځه چې د هیواد یې په افغانستان ته د ورکولو قرارداد کړی دی دوی افغانانو ته سپارلی دی. یو روسی چارواکی ویل داسي 12 توپ لرونکي هلیکاپټرونه په پرمختللو وسلو او وسایلو سنبال دي. اسمت څاروان د دې موضوع په اړه نور تفصيلات وړاندې کوي.
روسیه ډاډ ورکړ چې د سشکال د اکتوبر تر 1.5 پورې به هغه ټول هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې دغه هیواد یې له امریکا سره قرارداد کړی و. د روسیې د پوز د فدرالي خدماتو د تخنیکی هماهنګۍ د ادارې رئیس الکساندر فومین د پنځشنبه په ورځ وویل هیواد یې تر وسه وسه هڅه کوي چې MI-12 هلیکوپټرونه د اکتوبر د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د افغانستان اردو ته وسپاري. د دغه هلیکوپټرو د پیرودلو قرارداد په 2014 میلادي کال د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی وو. تر دې مخکې د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د امریکا او روسي د روسو بورن اکسپورت شرکت ترمنځ د 21 هلیکوپټرو د اخیستلو موافقه شوې وه چې دا هلیکوپټرونه د 2012 کال په نیمایي کې افغانستان ته وسپارل شول. په مجموع کې د اوسنیو او پخوانیو قراردادونو پر اساس تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 15 روسي هلیکوپترونه سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه له روسیې څخه د افغانستان لپاره د 3 هلیکوپترو د رانیولو قرارداد کړی و چې ارزښت یا بیه یې $330 میلیون کیږي. ټول هلیکوپترونه د شپې د کامرو په شمول په پرمختللو وسایلو سمبال دي. تر دې مخکې د امریکا لوی رئیس جنرال مارتن دیمسی د خپل هیواد مشانو جرګې ته ویلي و چې پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-11 هلیکوپترو متبادل نه ویني. د چې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د متحدو ایالاتونو مشانو جرګې ته خبرې کولې وویل د روسیې هلیکوپترو په ځای د نورو لټکړې خو متبادلې نه دی موندلې. د امریکا لوی رئیس وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسوبورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ به برخه شي او دا د اندیشنې وړ ده. پنټاګون تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې پر ضد بندیزونه به د افغانستان د هوایي ځواک لپاره له روسیې د MI-11 هلیکوپترو درانیولو پر قرارداد اخیز و نه کړی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي د ټاکنو دویم پړاو ته کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خوست پر ښار او نورو لري پرتو سیمو او ولسوالیو کې له نیوې اونۍ راهیسې چانیز عملیات پیل کړي دي. په اړه به د نجیب الله لوخیل رپورټ ته ورسو.
خوست امنیه قماندان سمولوال فیض الله غیرت د پنځمه پورز د امنیه قماندانۍ په ودانۍ کې مشال راوړی ته ویل چې افغان ملي ځواکونو په ګډه دا ډول عملیات دیوی اونۍ راهیسې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې پیل کړي او په دې موده کې د مخالفینو څخه یوه اندازه سپکې او درنې وسلې همدارنګه په زیات اندازه مرمۍ او مهمات لاسته راوړي دي.
دویم پړاو ته د انتخابات په خاطر موږ مشترک عملیات پلان کړي دي. تقریبا په یوه هفته کې چې دا عملیات جریان لري د خوست ښار د خوست ښار چار طرفه ولسوالۍ چې محل سرمال حمله رو
دا چې خوست د ډیورن کرخ سره په وګدو کې د پول لري او د پول د پوری خاله قبایلی سیمو سره غن رسمي او فرعي د تاګ او راتګ لاري لري. نو افغان امنیتي ځواکونه به وتونی امنیت خوندي او خلکو ته پټاکونو کې د ګډون لپاره مناسب امنیتي شرایط برابر کی. په اړه خوست امنیه قماندان داسي وویل
د اول پړاو انتخابات ډیر په کامیابی سره سره وځل چې هاته په ټولو د ولایت په ساته یو سیټ زموږ هم نو ترلاسه بیا هم خپل ګران هوادوال ته اطمینان ورکو یو د انتخاباتو پر سبا ان شاء الله ډیر خاو په مخړه.
په خوست کې پوزي چارواکي داسې مهال دویم پړاو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو او ځانګړو پوزي عملیاتو خبرې کوي چې د پنځمه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اپریل د 15 انتخاباتو نهایی نتیجې اعلان کړي. د کمیسیون د چارواکو په وینا ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې او راتلونکي ټاکنې به د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د جوزا په 23 نیټه ترسره شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. برتانوی ورسپانې ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرزو انتخاباتو او تر ټاکنو وروسته د نوي ولسمشر لومړی توبونو ته یو کتنه کړې ده او په دې اړه یو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې غټه کې به له لنډې دمې وروسته واورو. ګارډین ورسپانې د دې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه هر یو ولسمشر سي نو په حکومتي ادارو کې به اصلاحاتو ته ډیر اړتیا لري. ګارډین ورسپانې د افغانستان د نوي ولسمشر لپاره په دې مقاله کې د یو شمیر لومړی توبونو یادونه کړې ده. ورسپانې لیکي له ډیر مودې راهیسې د حکومتي اصلاحاتو چارې د پانګوالو په واک کې پاتې شوې دي او اوس نوې حکومت باید د راتلونکو لپاره ایجنډا په خپل لاس کې واخلي. افغان حکومت باید د ولسی خدمتونو لپاره خپل اصلاحات رامنځته کړي او هغه په څرګند توګه افغان ولس او نړیوال ټولنې ته روښانه کړي. ورسپانه لیکي تر دې وړاندې به پانګوالو د ملي لومړی توبونو ټاکلو لپاره لوی شمیر وسایل لګول، خو اوس افغان حکومت ته پکار ده چې د ملي پرمختګ لپاره د پلان جوړونې چارې په خپله سنبال کړي. ګارډین د نوي افغان ولسمشر لپاره بل لومړی توب دا یادوي چې باید وزارتونه نور جواب دی کړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې وړاندې به وزارتونو خپلې لاسته راوړنې نه بلکې یوازې دا په ډاګه کول چې څومره خرڅونه یې کړي دي. د ګارډین په لیکنه اوس باید وزارتونه خپل هدفونه وټاکي او له هغه سره سم د هغوی د ترلاسه کولو لپاره ورته وسایل ځانګړي کړي. همداسې راتلونکي افغان حکومت ته پکار ده چې وزارتونو ته لا نور ازادي ورکړي چې د ځان لپاره د وسایلو انتخاب وکړي، دا ځکه چې وزیران تر هغه وخته جوابدي نسي ګرځول کېدای تر څو چې هغوی ته زیات واک نه وي ورکړل سوی. ورسپانه د نوي ولسمشر لپاره بل دا وړاندیز کوي چې باید واک کښته کچي یا سیمه ایزو ادارو او چارواکو ته هم انتقال کړي، یعنی ولایتي ادارې باید د ځان لپاره لومړی توبونه وټاکي او د هغوی د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. ګارډین لیکي افغان حکومت چې به د اصلاحاتو لپاره کومې هڅې کوي باید ولس په هغوی خبر وساتي. افغان حکومت ته پکار ده چې ولس ته داسې یو دید ورکړي چې هغوی خپل راتلونکی خوندي وویني. ګارډین روزپاڼې په خپل مقاله کې وروستی وړاندیز دا کړی دی چې باید په روان کال کې رامنځته کېدونکی افغان حکومت د خپلې دورې پر مهال ولس ته غوږ ونیسي چې هغوی څه غواړي او باید د خبرو اترو داسې لاره خپله کړي د کوم له لارې چې به د هیواد لوی شمیر ستونزې او شخړې هوارې سي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې د قانون پوه او د بشري حقوقو فعال رحمان لیکنه خبر شوې ده. د تیرې توار پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځینو ګوندونو او ډلو احتجاج او د هغوی تورونو ته په کتو ای رحمان وای په هغو هیواد کې چې انتخاباتي نظام او سیاسی فرهنگ لستون سره ډک وی په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې هیڅ کله هم به لاسوهنو او به قاعدګیو انتخابات نه دي سوي. د لیکنې مهم برخي ل پامیر ساحل اورو.
قانون پو د بشري حقوقو فعال آی رحمان د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځونو ګوندونو وړلو هغه احتجاج ته په مثبت سترګوري چې دوی د تیرې توار یا یک شنبه پر ورځ وکړ. دا وای کڅه هم لدې کار د تحریک انصاف مخه د میانواز شریف یو کلن حکومت هدف ګرځول دي، خو ګدمهاله هدف یې د پاکستان جمهوریت نظام دی. په دې لړکې دلایل ساده دي، یعنی د حکومت قانوني حیثیت سم نه دی ځکه چې د 2014 زیږیز کال انتخابات رانه نول. د لیکوال په خبره د مخالفو ګوندونو بل دلیل دا دی چې پاکستان ډیموکراسۍ ته نه بلکې خلافت ته ضرورت لري. د لیکوال په اند که ډیموکراسي په دې دلیل رد کړل شي چې د ولس له عقیدو سره سمون نه خوري او یا هم د پوځ مشران د هیواد سمون نسخه تجویز کړي، نو نتیجه یې یوه وي او هغه په یو نه یو شکل کې د جابرانه نظام راتګ وي. آی رحمان وایي هیڅ کس دا دعوه نشي کولی چې په پاکستان کې اوسنی نظام ډیموکراټیک دی او یا هم د ولس ارمانونه پوره کوي. دی وایي اصلي ستونزه دا ده چې په پاکستان کې داسې هڅې شوې دي چې پر یوې داسې ټولنې د جمهوریت یا ولسواکي وتپل شي چې د ډیموکراسۍ ضد ارزښتونو یا اقدارو په حصار کې راګیر ده. د ده په اند په تیرو کلونو کې د مذهبي فکر پراخېدو په ټولنه کې توازن تر مرګونې حده کم کړی دی. د انساني ټولنې ذهانت دا دلیل ردوي چې سیاسي نظام دی د خلکو له پوهې یا پوهاوي لوړ وي. همدا لامل دی چې باید د دولت جوړښتونه د داسې بدلونونو په راوستو کې رول ولوبوي چې خلک د مساوات، ازادۍ او ټولنیز عدالت یا انصاف نظریه ومني او بیا د ډیموکراسۍ لپاره لار برابره شي. آی رحمان لیکي کدا کار ونشي نو له ډیموکراسۍ پرته چې بل هر نظام راشي هغه به هم لټګۍ او درغلۍ ډک وي او د خلکو خراب برخلیک به لا پسې خراب کړي. نه ده په خبره د پاکستان فرهنګ یا کلتور تر وسه د رڼو انتخاباتو اجازه نه ده ورکړې. په هغه هیواد کې چې هر ځل انتخابات شوي دي په هغو کې بې قاعدګۍ موجوده وي. آی رحمان لیکي دا ډېره ګرانه خبره ده چې په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه ونه کړي، خو که لاسوهنه ونه لري هم نو نوماندان او د هغوی ملاتړي د بریا ترلاسه کولو لپاره ټولې ناسمې لارې کاروي. د لیکوال په اند د پاکستان د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې یو خوا، په هغه هیواد کې سمه رڼا او کره سرشمیرنه هم نشي کېدای. د هغه هیواد د قومي اسمبلی څوکۍ هم د صوبو ترمنځ په سم ډول نه دي ویشل شوي. په اساسي قانون کې د نوماندۍ وړ کېدو ماده یعنی آرټیکل 2 او 3 هم تاواني دي. په سینټ کې د جماعتونو ملایانو یا خطیبانو ته ل ټیکنوکراټانو سره برابرې څوکۍ ورکول او په عملي ډول بزګرانو، کارګرانو او بېوزله خلکو ته په عمومي ډول د استازیتوب نه ورکول، دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان ډیموکراټیک نظام خراب کړی دی. آی رحمان زیاتوی د دې مسئلو هواری تر ټولو غوره لار دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو کمیټې جوړ کړي او یو سم انتخاباتي نظام جوړ کړي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د یو برتنوي انزورګر په لاس د تعلیم مبارزي ملال یوسفزي جوړتل سوی انزور په نیلامۍ کې په څه د پاسه $100,000 خرڅوي دی. انزور جوړونکی وایي چې دا ټولې پیسې د ملال فنډ نومي خیریه ادارې ته ورکوي. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
د ملال یوسفزي هغه تصویر چې د برتانیې یو هنرمند جوړ کړی و په نیلامۍ کې د $100,000 نه په زیاتو ډالرو باندې خرڅ شو. د ملال یوسفزی انزور چې د جان تنیو لخوا جوړ شوی و په $1,02,000 باندې وپلورل شو. جان تنیو د ملال یوسفزی انزور په 2013 کال کې د برتانیا په برمنګم ښار کې جوړ کړ، هغه مهال چې نوموړی سکول ته تک پیل کړ. ملال اوس هم په یاد ښار کې ژوند تیروي. د ملال یوسفزی د تصویر نه لاسته راغلي پیسې به د خیریه کارونو لپاره استعمالیږي او دا به د نایجیریا بېله ګټې کارکوونکو ادارو ته سپارل کیږي چې د میرمن او انجونو د تعلیم لپاره وکاروي. دا ګام وروسته لاغې اخیستل کیږي چې په نایجیریا کې د 300 په شاوخوا کې انجونې د وسلوالو لخوا وتښتول شوې. جاناتن یوه د پیژندل شو شخصیتونو د انزورونو د جوړولو لپاره شهرت لري او د ملال یوسفزی تر څنګ د سینا میلر، کیوین سپیسی او روپرت مردوک انزورونه هم جوړ کړی دي. د جاناتن یوه په انزور کې ملاله خودل کیږي چې خپل کورنۍ وظیفه کوي. د کریستی په نوم د نیلامه ادارې د دې انزور د بیې تخمینه ل شپیتونې ولې تر 30,000 پورې لګولې و. جاناتن یوه هماغه مهال ویلیو د دې انزور د لارې لاسته راوړې ټولې پیسې به ملاله خیریه ادارې ته ورکوي. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې د سکول ته د تلو پر مهال وسلوالو په سر په ډزو وشتې و. هغه مهال نو وړې 15 کلن و. د امریکای ولسمشر باراک اوباما هغه ته د نړۍ د زړور جنۍ نوم ورکړ. د انزور جوړونکې جاناتن یو هوای مخکې تر دې چې د ملال انزور جوړ کړي په وار وارې د هغې سره لیدلې خبرې ورسره کړي او د نړۍ په اړه یې د هغې خیالات اوریدلې دي. د انزور له بشپړېدو وروسته ملال یوسفزی جاناتن یو ته ویلو د انزور کټ مټ هماغسې دی لکه دا چې خپل ځان ویني.
د هر شروع پورس په کم 11 او د هر زیارت پورس په کم 2 لما فرخندا اسد سرا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د بلوچستان د ژوب زده کوونکي وایي چې د دوی په کالج کې نه خو استادان پرسته او نه هم نورې اسانتیاوې لري. زده کوونکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل د کالج کتابتون کتابونه نه لري. د زده کوونکو لپاره د ترانسپورت نظام نشته او د کمپیوټر لیبراتوري هم نه لري. د کالج پرنسپل هم دا مني چې ورسره د استادانو کمای دی. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د گورنمنٹ ڈگری کالج جوب طالب علمون ویائی چپدگی کالج کشے دوی دو یو شمیر نمگرتیاو سرا مخمخ دی و حکومتی چرواکی پا دگی لوری مخ نرا اڑاوی پا دغا با رکشے د کالج تالور طالب علمون خپل گوتنیوکے او غشتانے پا دا رنگ بایاناوی
زمانم داود خان دیزا دا بی اے تردیر سٹوڈنٹ یما خاص مسئلہ سکم دا زمر دا سوشالوجی دا لیکچرار غدا دا اسٹری یو پریش سٹوڈنٹ دی آغای مشترا شئی دا اسٹری لیکچرار مم نستا
مانم عبدالواسی دیز زمر کالج په 1962 کې جوړ شوی تر اوسه پورې زموږ د کمپیوټر یو نظام نشته. له دې سره سره زموږ په جو ډیګري کالج کې دا ستر نظام هم څه خراب دی. په لچ دې کوم زموږ ته نه دی را پرایم کړی. لایبرری کې زموږ د څه خاص کتابونه نشته او موږ جو ډیګري کالج دی ډیر ذات سټوډنټس دي. له دې ځای له حکومت څخه پر زور اپیل کوو چې موږ سہولیات را پرایم کړي.
زمانو مرامت خان دی زه د پورتیر سټوډنټ یم. زموږ د کالج د مرامت د پاره کومه لا حکومت ته ګیله کو نو حکومت موږ ته 2 کروڑ روپۍ را کړی دی. په دې 2 کروڑ روپۍ کې موږ یو
د طالب علمانو دا گوتنیوکه اوغشتنه می چې د کالج پرنسپل شیر حیدر خان ته وړاندې کړې هغه په دارنګ جواب وکړ.
ترکه مزایا د کالج د مسایلو خبره د لایبرری په حواله زه تاسو ته خبره وکړم. د لایبرری عموما مشت تقریبا 80,000-90,000 لګ بک د میگزین رسالو او د کتابو په مت کې راځي. اوس هم کتابونه پراتی دي. موږ سر الماری نسته. د بس په باره کې د فیول په باره کې مشت کال 1,00,000 روپۍ دارا کوي.
زیموار چارواکی دے پا دا لڑکشے سمدستی عملی کا دمونا پورتا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ژوب.
دا مشال ترنا لاندی.
دا دعویداری غلط اگر چی دین بشت گردی مکمل ختم.
افغانان چھو گردی بے شک چھو گردی.
زینا دیر سخت روانی تیرا. یہ ہر چکنی
سخت روانی. مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په دره یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس مو پام یو بل رپورټ ته راړوم. د پېښور انجینری پوهنتون زده کوونکو په لومړي ځل په پښتونخوا کې د ټکنالوژۍ نندارتون جوړ کړی. د زده کوونکو په خبره د ناامنۍ پر ویرې سربیره یې په نندارتون جوړ کړ او مخه یې دا و چې خلک د زده کوونکو له استعداد خلک خبر کړي. په نندارتون کې یو سټال د ګذر ناروغي د ختمولو په اړه هم جوړ کړل شوی و. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
انجینرینګ پوهنتون پیښور زده کوونکي چې دغه نندارتون یې تابع کړو، مشال لیډو ته وویل چې د خراب امنیت ویره خور سره و. خولې د دوی مقصد صرف او صرف د زده کوونکو تفریح او خپل کار، یا چې کوم 13 کالو کې دوی پروجیکټ کړی دی هغه نورو سره شریک کړي. د دغه نندارتون د مقصد په خلا دی وایي
دا خو مینلی مقصد آی ټی ایگزیبیشن دی. زموږ چې کوم سینیئر خپل فائنل ایئر پروجیکټ تیار کړو، ودلته آی ټی بورډ وځه وروه تر موږ دغه آی ټی وګوري، دغه پروجیکټ وګوري، دغه نه متاثر شي. ای پروجیکټ ای بیا فورن انټرنیشنل کمپنی دلیږي. نو دا روم باندې آی ټی ایگزیبیشن دی په پښتون خوا کې. یاره خو راته ډیر جاته د انډستری طرف هم او د کور د طرف هم. خو بس خدای پاک له سره را
سید حیدر علی وایي چې داسې پروګرامونه د پېښور یو مثبت اړخ وړاندې کوي، نو ځکه دوی تینا ډېر خوند واخیستو.
دلته سټال لګېدلی دی او د دې مقصد صرف انجویمنت او لګ آؤټینګ لپاره. لکه چې دا چې پېښور خراب حالات دی پکې کنه، نو دې یو پوزېټیو ایمیج ورکوي. یو پوزېټیو ایمیج ورکوي چې دلته خراب حالات هم نشته.
د سیول انجینیرینګ څنګه اشتیاق حسین وایي چې 13 ورځې راسي په پاکستان باندې د نړۍ لخوا د پولیو رنګ د وجې د بندیزونو خبر اترې دي نو ځکه دوی په دې نندارتون کې د پولیو مخنیوي لپاره خپل سټال لګولې دي.
دی پینډینګ کې مودا پیغام ورکو کنه سلوګن د اینڈ پولیو ناو خلکو ته دا پیغام ورکو چې څنګه زیاده سفر سکوم پاکستان کې لگا لگا کې پی کې د مو خلکو ته دا پیغام ورکو دا غو خپل بچو ته د پولیو کترې ورکی مکا صرف دې د وجه چې ما د کوم پاکستان دې کنه هغه باندې کوم سفر په باندې هغه ختم شي. زیاده تر کوم خلک دې هغه راشي کنه هغه تاسو کې نو مجرټي کوم خلک دې هغه اندازار کې دې خو شي.
د اګریکلچر یونیورسټي زده کوونکی علی نوای چې په خیبر پښتونخوا کې جنکو ته داسې موقع ډېر کم ملاويږي او باید داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي. یاد دیوی چې دغه پروگرام کې د پیښور زیاتره سرکاري او شخصي پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړلو چې پکې د زده کوونکو لخوا د شوی فیشن شو او ټنګ ټکور نه ډېر خوند واخیستو. شبیر احمد جان.